جانبی دو کشور با آمریکا استقبال کرده. به شما کمی نکنون با رادیو آزادی پیوسته اید، با ما بمانید تا بیشتر از اجمل اند در این مورد بشنوید.
دیر زیاد هم مننه فرشتنگا قدرمون دوستانو پیوا بلخ پروانه که مو هر کلی کو. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی. همدارنګه په نورو رپورټونو کې اوري چې عراقي ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم د اسلامي دولت په واک کې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر هیله ښودلې چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې د یادو موضوعاتو سربیره د نورو ریپورټونو تفصیل هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څو تنه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت ادعا کړی ده چې د لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو وسلوالو چې د دوی په وینا چچنایان هم پکې دي په شمول څو تنه وشل شوي دي. د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال عصمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په څرخ ولسوالۍ کې وشل شوي. ښاغلی علیزي وویل
د سپریات کې د خاص خچ تیر شپه د چاخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول په عملیاتو کې لستن لمنز تللی دی چې په لستن کې اته تنه چینیان و او پنځه تنه د ځان سره وړي دي.
د خغلی علیزي په خبره عملیات له لس ورځو راهیسې له محمد اغې ولسوالۍ پایله اوس په پولي عالم کې جریان لري. هاخوا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې د لوګر د امنیې قمندان دا خبره رد کړه چې ګوندې په دې عملیاتو کې چچنیان وشل شوي دي. خغلی مجاهد وویل چې د دوی فسفونو کې خارجي وسلوال نشته دی او یوازې یو تن د دوی له ملګرو نه په هوایي بمبارۍ کې په لوګر کې وشل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی وکړ. وروسته له هغې چې پرون د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر لیدنې وروسته وویل چې نوې ډیلي له واشنګټن او کابل سره د افغانستان په اړه پر درې اړخیزه غونډه موافقه کړې. د افغان ولسمشر ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل هندوستان د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. بل پلوه رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په نوې ډیلي کې د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. دا سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام د پراختیا ژمنه کړې. مارګوت والستروم دا خبره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دارنګه چې دوی په تیرو کې هم په خصوص پوهنه او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او افغان دولت سره مرستې کړې دي او همدارنګه دوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره پر همکاریو ټینګار وکړ او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت په رڼا کې به د سولې او ثبات خبرې پر مخ ځي له هغه څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د ایران مداخله په عراق، سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي د سیمې ټولو هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب مخه ونیسي.
We have to support the government of Iraq. We have to support Prime Minister Abadi.
ته وایي موږ باید د عراق د حکومت او د هغه هیواد د صدراعظم حیدر البادي ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې عبادي په ډېرو سختو شرایطو کې یو فوقالعاده دنده پر مخ وړي، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي دي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ وکړي او هغه تخریب کړي. د وی ایران دغه راز داسې ملشي رامنځته کړي چې د عراق د حکومت له ادارې وتلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې. د ایران رژیم په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تورونه په پرله پسې توګه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پاموړ تلفات اوښتي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. ښاغلی ټرمپ وایي موږ په منځنۍ ختیځ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوړولي. هغه څه چې اوس پېښېږي دا چې داعش وسله وال د افریقا لوري ته مخه کوي، نورو سیمو ته به هم لاړ شي. هر ځای چې ولاړ شي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. باید ووایم چې دا ستونزمن کار دی. داعش ډلې په دې وروستیو کې په منځنۍ ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي او په عراق کې د موصل ښار او په سوریه کې رقه چې دوی خپل مرکزونه بلل لا لاسه ورکړل. امریکایي چارواکو ویلي وو تر 3000 داعش وسله وال د رقې په جګړه کې برخه لرله چې ډېرې وژل شوي او پاتې نورې تقتیدلې دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. شټاینمایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د ده په خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتونکي دي. شټاینمایر لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله کړی. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد
افغانستان کې واټن شو مهم رول لوبولی دی. دا شی چې افغانستان د سولې او ثبات راوستي کې دی مهم رول لوبولی.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې اسلام آباد ته د پاکستان د وبخیده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راولي کنه. دا حقوقي چارو کارپوه د کابل پانتون استاد نصرالله استانکزی مو پوښتنه دی.
زه فکر کوم په سادګۍ نه، اما له بلې خوا پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره ولي مجبورا دوی باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي.
دا افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري او باید چې مخه یې ونیول شي. پردې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر مسکو ته تللی او هلته یې د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو د رغولو هیله څرګنده کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او نور ریپورټونه او پروګرامونه به هم ولرو. تاسو مغغلا ساده رادیو ناوړی. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وروسته لاغې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د دغې درې اړخیزې غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ وویل دغه غونډه به ډېره مهمه وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تېره شپه د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د ښاغلي آزاد په خبره د دغو درېو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډېره ګټوره وي.
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ په هند کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا نریندر مودی سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودی او ټلرسن په لیدنه کې تر ډیره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمنځ وړلو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی و.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بې باوري رامنځته شوې ده.
مهمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د ترګرې په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې کړي. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه له کتنو وروسته نوې ډیلی ته تللی و، پاکستاني مشرانو ته یې د ترګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې خپله خاوره کې چې د دوی په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې هم وړاندې کړي. ټیلرسن په هندوستان کې وویل چې پاکستان کې زخته زیاتې ترهګرۍ ډلې شته دي چې نه یوازې دا ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړی، بلکې خپل د پاکستان امنیت او ثبات هم ګواښي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنگټن او کابل سره خبرې مخته یوسي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اسلام آباد سره د کابل کړکېچونو اړیکو ته په پام نوی دلی، کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټه وري؟ ښاغلی ستانکزی وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکې متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د رسیدو او خپلو موخو ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد ده طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغې جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره د یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استنیزه سب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غراز په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اړخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنی دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. اما راغله په دې چې توازن باید وساتي. زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته توریستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، دغه سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کیدای شي وده وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغییر وکړي. اما که چېرې موجوده وضعیت دوام وکړي، افغانستان امریکا متحدین ته ضرورت لري او دا ډیر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپل ملي ګټو او خپل خلکو د امنیت تضمین لپاره لازم اقدامات وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ترامپ د ادارې مشخص غوښتنې په تیر بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړي دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کړي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا دا دای سره لري، مجبورا دوی باید خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي، او که خپل پالیسۍ کې تغییر را نه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزو ته لیرې شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسوي د بکارت د پردي معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. د دغه موسسې چارواکو د چهارشنبه پرس په دې اړه خپل نوي څېړنې وړاندې کولو پر مهال ویل چې په چې دا بکارت د پردی هغه معاینات چې په افغانستان کې دود دي او وخت نا وخت عادي او قضایي بنسټونه سپارښتنه کوي پر ځای کار نه دی. یوسف خان زدرانی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د دې خبرې د معلومولو لپاره چې آیا یوې ښځې او نارینه په خپلو کې سره جنسي اړیکې درلودې او کنه، د بکارت د پردې معاینات هیڅ ډول رښتینی علمي او طبي بنسټ نه لري. د دغې موسسې مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د خپلې نوې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغاني ټولنه کې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې روغوالی یو اساسي شرط ګڼل کیږي. خو د یادې موسسې مسؤول محمد اشرف بختیاري وایي د بکارت اجباري معاینات یو غیر انسان بیرحمانه او لسپکاوی ډک عمل دی او په کار د چ مخنیوي وشي.
سولم بودن یک پرده بکارت
هغه څرنګ چې مو وکړه د نتیجې ته ورسېدو چې دا معاینات اساس نه لري، ځکه نه لري چې فرهنګي باورونه له علمي واقعیتونو سره توپیر لري. فرهنګي باورونه داسې دي چې وینه بهیدنه پر باکرتوب دلالت کوي او باکرتوب پر پاکوالی، او کچیر وینه بهیدنه نه وي شزه باکره نه ده. خو څرنګ چې وینه بهیدنه موجوده وي شزه باکره ده، او کنه وي هم کوم جرمی نه دی کړی.
ښاغلی بختیاري وایي دا شان معاینات له رواني او فزیکي اړخه یوه ښځه یا نجلۍ خوشینی کوي. د دغې موسسې مسؤلان وایي د افغانستان په شان دودیزه ټولنه کې د بکارت د پردې شتون د یوې نجلۍ لپاره یو مهم امر دی. د افغان نجونو لپاره د بکارت د پردې موجودیت د هغوی او د کورنیو د عزت ښکارندویي کوي او نشتون یې ناوړه پایلې لري. د ښاغلی بختیاري په خبره که چیرې د بکارت د معایناتو نتیجه منفي وي، یو شمېر نجونې وژل کیږي او یو شمېر نورو ته طلاق ورکول کیږي، او که یو شمېر په کور هم ساتل کیږي د عمر تر پایه ورته په بده سترګه کتل کیږي. د ډاکټرانو د معلوماتو له مخې د بکارت پرده یوه کم وینې پرده ده، او که چیرې څیرې شي ښایي ډېره وینه ورنه لاړه نه شي. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د څار سازمان، د نړۍ روغتیایي سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو نو ټاکان ورکوونکي نقص ګڼلې وو او د بندیدو غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې د خزینه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباقی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بکارت د پردې روغوالی د دې ښکارندوی نه کوي چې یو شخص جنسي رابطه له چا سره درلوده او کنه. کله کله یو انجلی په ماشومتوب کې لویږي او د بکارت پرده له منځه ځي. معاینات دا ښیي چې پرده تخریب شوې، خو دلیل یې نه روښانه کیږي چې ولې او څرنګه
تخریب شده.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو د موسسې مسؤلان وایي د بکارت د پردې معاینات علمي بنسټ نه لري، او د قانون له مخې د دغو معایناتو کول په هغو نجونو چې د کورني تاوتریخوالي او یا هم د اجباري ودونو له امله له کوره تېښتې ته اړ کیږي سم نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو ازادي رادیو .com زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. تر لنډ ځنډ وروسته لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او وابورو چې د افغانستان په اړه لویدیځې ورځپاڼې څه وایي.
د هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې وروستیو خو نړیو بریدونو ته په اشاره یې ویلي چې دې ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته 4000 اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وسیط کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستی. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د ده په وینا د مخه تر دې د وضعیت په ښه کېدو کې مهم اغېز نه درلود. دا هیل په خپله لیکنه کې همدارنګه د ولسمشر ټرمپ لخوا په وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د پناخه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې همکارۍ ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړی او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو پر شون لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا څومره د نجونو شون بدل کړی. په لیکنه کې د انجلینا جولي لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتوني فلم ته اشاره شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغاني ولس کلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورځپاڼه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی که نه. ورځپاڼه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې اوسنیو ستونزو او ناامنیو ته اشاره کوي خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډېر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هېواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نه تله خو اوس په درې نجونو کې یوه یې زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هېواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي آن په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوړې د ګواښونو سربیره ښوونځیو ته استوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیله خودل چې روسیې ته د سفر بد برلین او مسکو ترمنځ اړیکو پر اغولو کې مرسته وکړي. لا 2013 کال راهیسی دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته ځي.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خرابې سوې. شتاین مایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته سوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل سي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته سوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2013 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوه اړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق ښکېل وئ. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وئ. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلي پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی، د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د وی برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونتوانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاینمایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
یوازې افغانستان نه دی چیرې چې سړکونه زر زر خرابیږي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پاخه شوي سړکونه تر ترمیم او رغیدو وروسته بیرته درزونه کوي او په ځینو مواردو کې خرابیږي. اوس د سړکونو د درزونو د ترمیم یوه نوې طریقه راوتلې ده. اسمت ساروانی جزئیات تروري.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنک او شیر کیږي. په بریتانیا کې څېړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څېړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولي د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړي وایي چې د لمرګولي غوړي سړک نشوي کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولي جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
دا پاکستان د گوادر بندر وروسته پاتې ولري پرته سیمه په لومړي نظر د وشتمې پیړۍ د اوریخمن د اوریخمو د لاري د جوړیدو په هدف د چین د ویری رلوي پروژې لپاره خورا مهمه سیمه ښکاري. گوادر چې معنی د باد دروازه ده، د پاکستان په یو ګوخه کې د عرب سمندرګي په غاړه پروت دی او د هرمز تنګي ته د نږدېوالي له کبله د پاکستان یو بل ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. اسمت ساروان د دې بندر او د پاکستان چین د اقتصادي دالیز په وړاندې د پرتو ستونزو جزئیات تروري.
ټاکل شوی دی چې گوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالري پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همدارس په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د گوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له گاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د گوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د گوادر پروژې له پایله بلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستایي خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
اوس هم په مکړې یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې د نوښت هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د چچنیایانو په ګډون لس تنه مخالف وسلوال وژلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د لوګر د امنیت قمندان دا اداره رد کړه. وی ویل چې له دوی سره په لیکو کې بهرني جنگیالي نشته. نوموړي وویل یوازې یو وسلوال طالب د دوی په کسانو کې وژل شوی چې هغه هم افغان او د ده په وینا په هوایي برید کې وژل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایشتل ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښکېدو غوښتنه کړې ده. شتاینمایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال وویل چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د ښکېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د اوکراین په مرکز کیف کې وی چاودنې یو تن وژلې او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه یوې ټلویزیوني شبکې ته نږدې شوې ده او ټاکل شوې ده چې د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یو کې امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر په 28 نیټه پلان شوې. دوستان تاسو موږ خلاص ازادي راډیو نو ورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویپاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل اکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویپاڼه کې وګورئ. د ازادي راډیو د azadiradio.com اوس هم د خبری مطالبه برخه پای تر سو نيزو پروگرام ترزو بشري او اساسي حقوقونه پروگرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې لیا دمو باسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نوري ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوی ده؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسی موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي، او شکنجه هم ثابته سي چې دا شکنجه سوی د دې کس له طرفه. دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کېږي هغه به په حبس متوسط چې له درې کال نه زیات نه وي دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجې په طرز کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مامور د ضبط یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې ترڅنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانوني د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکم له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د په حساب باندې خپل فایده یا تحرک د لاس و د پښو له لاسه ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلې، او هغه زموږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوی جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد دی که بیا عرش دی، هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زموږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خساره مند کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه په جبران باندې جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منه سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وزیر قوانینو کې چې ده منه سوې ده، اول خدا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. لو ما مخکې چې تېر هفته کې په پیل کې ویل چې الله عزوجلال وایي ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا، الله چې خالق دې د انسانانو دی، هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبومه نه شکنجه کومه. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسي کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي، دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمی و روحی هغه پکار نده. درهم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی درد ورسیده ده هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. ده دیده باس کیږي چې ده بندی یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شده مامور له طرفه، ده په واسه د اصلاح ده اخده من کیږي. پس کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نخلی او دغه زخم تر ډیرو پورې پات کی. روحی زخم هم د انسان د وجود نه نزی او فزیکی زخم هم نزی، ځکه زموږ افساس کې هغه عام متل دی وای د هر څه زخم بلار سي د خولي زخم بلار نسی.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجود دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي سدا مرتکب دي د جرم سوی، شکنجه لاره نه ده. صرف یو شای چې هغه اعتراف دی، دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل ذکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطره ډیر موارد دي، لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد، هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی. چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د یو ځای نه، که کور یا کوټې نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي، تلاشي سي او مسلسل په محضر د گرفتاری په ورقه کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې، څو بالښت، میز، کمپیوټر، چی حتی سیګرټ، لایټر، نسوار، چلم، هر څه سي، مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوري د شواهد و مدارکو ده، تلاشي د منزل ده او په سفلاین کې به د مزنون یا تورن کس چې هغه کېږي چا چې ورباندې دا وي چې هغه شناسوي که دا کس و که نه، او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي او په آخره کې د سراندوال درایت ته ډېر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې تر هغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته وادار سي چې خپل حقایق ووایي چې وو لکه دو ورځې مخکې دې څه اراده وله، پرون څه چیرته وې، سبا ته دې څه اراده ده، پرون د چا سره ملاقات کړی، سبا ته دې څه اراده وه، یعنی دا د هغه مامور پر اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظلوم یا تورن کس باندې جرم ورده ثابت کو، لږ نورو لارو نه به مونږ استفاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه، منګوله وک درشري.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران دپاره پانی نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره.
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. سیرت صاحب، د ورستې پښتنې په توګه په افغانستان کې دا مهال ایا د شکنجې موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه د انتقالي موقت ادارې نه را په دې خوا مختلفو کلونو کې شکنجې معمول وي، خو لله الحم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونې یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت شوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کاله پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورده شکنجې د دولتي نظارت خانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې په هکله بیا هم پیشنهادونه نوشته سوله. په نه پنځوسم کال کې دو اتیا، چې مونږ د څلور نویم کال نه پنځه نویم کال ته پرتله کړو، نو په دې کې لس فیصد بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانين ته احترام نه وزي قوانين ته احترام فقط لکه مخ کی تعریف کی سیمال دوی سره شخصی وغدا یا سمتی یا زبنی او یا سیاسی وغدی د چ پدی نتیجه کی غوړی چې د مزنون او توران کس نه اعتراف واخلی دا هم یا وسیله ده د وسایلونه نور نه ده منتها په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسیون په دفتر کې ثبت شوي دي زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې موږ نړیوالو ته ثابته کړو چې موږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمونږ مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي په دې باندې باید مونږ کوشش زیات وکړو.
ډېره مننه سیر صاحب. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا په هغې چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور نارینه لپاره بد ښکاری کنه ښه نه ښکاری او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاری.
موږ نه کېدای خو به کېږه مې کړل ډیر شانس کاګه چې کفتر بوځي او دایښ پلای وهله او دغه تور رنگ کاله وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حاکم قومندان هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي د بل ته اراده باید ونه مني او تاسو نو ته غلږی.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکړي.
درنو اوردونکو کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تاورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغه ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده تور دواړه استعمالیږي لپاره دی چې اکثر تور خلک نه خوښي دي جګرخونه دي کنه او سره جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاری کنه ښه نه ښکاری او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاری دي. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي. چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ځوان دي ته زما او خپل خپلوانو کر زما دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو ملان رینسی هغه باید محیط کې نقطه نارنجي نه وي سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوخی زړی خزي خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چي رنگونه د شوخ خوخی ګلابي رنگ او لکه شفتلی رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثرا د خوخی. او چا چې مثال مړی ایران کې وي یا مسافر وي او جګر خونه وي د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنجي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثرا وګړي خوخه وي. خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو با وجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دې فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالی راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالی نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به واورو.
منګه نکړه خو به کېغه منې کړل ډیر شانس کاګه چې کفتر بوځي او دای شپلې وهله دغه تور رنگ کالی اوس کړه. دغه قطعاً منې نه، حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز درخم وای پتا باندې که شګون نه لري وای پتا باندې نه ځینې مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو جوړ کلی موافقه یو تور ډیر که په قیمت میاخستې وایم دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کار ده. مادار سب کارشو بتنید دکاندار تا ویلی وای والا سیلاب دب که نور ایچ های شکایت نده کرد. آقا وای تاس وید سب ایساو دب که مالی منگه نیکه مالی کرد بس وچه نیکه مالی کرد وای ما ایخ خدا شد.
ده نموری په خبره چې اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر په تناسب ده جامول پر رنگ غوره کوي. محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی. دای بیا دی رنگونو پر وړاندې موجود شگون نمنی.
سپین رنگ میزات خوخی که مونږه تر زمونی ماما زمونیو یو خنه دنه مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوشن د سپین عادت گزیر سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کی څه وایي په شومه ده غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیه.
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکوی باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ پوهنای غړی پوهان رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه دا هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناهن مونږه کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراویده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي. سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زازی نہ بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا تلوش پیت کیږي، نو بنا ان د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پم دی وو یا اتو رنگونو کی پیلو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بینا که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بینا دوه قومندانان په کور کې نه جایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان جایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه جایږي. نو بینا د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنګ سور رنګ دی چې عیان د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی. سور رنګ څنګه اتو چې سور نه لګ کیږي، دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، زربان ته زړې جګیږي او بالاخره زود رنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنګ چې څوک وکړي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سوارئ، په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنی دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انت دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې بېرته خوشحالېږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی غزوان چرته دے سرچتر نظار کی غزوان چرته دے چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی غزوان چرته دے سرچیت نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت بدرو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو زر اختیار وی لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام د سړ درمان چرته دے سرچتر نظار کی غزوان چرته دے او سرچتر نظار کی غزوان چرته دے تاریخ نخی اور کیکڑے کنا تاسو ته خپل درنې سپک کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیر روخان او باچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سره درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې